رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای آمریکا. درمون اوریدونکو السلام علیکم سهار مون یک مرغه شافیه سرداریم دا وخت په افغانستان کې د سهار 5 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماښام 8:30 بجې کېږي لومړی تاسو په مکړی د خبرونو لندېسته
د پکتیا جانخیل ولسوالۍ کې وسلوالو ته د درون زیان اړولو ادعا شوې ده د اسلامي دولت یا داعش د ډلې یو مشهور کمانډان په سوریه کې په هوایي برید کې وجل شوی دی او د امریکا د بهرنو چارو وزیر اشکارټر په ترکیه غږ کړی دی چې د اسلامي دولت ډلې خلاف عملیاتو ته متوجه اوسي
نن چهارشنبه ده د 1415 کال د سنبلې د میاشتې لسمه ده چې د 2014 کال د اګست د میاشتې 1:30 کېږي درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ په افغانستان کې د پښتنو او بلوڅو د پیوستون د ورځې په تاریخي اهمیت باندې د سرحدونو او قبایلو د چارو د وزارت تخنیکی مرستیال عبدالغفور لیوال سره مرکه هم اوریدلی سي اوس به پوره خبرونه نظرانه یوسفزی تاسو ته وړاندې کړي
السلام علیکم د پکتیا ولایتي چارواکي وای دغه ولایت د جانخیل ولسوالۍ د بیرتنیولو په عملیاتو کې چې د تیر ورځې پیل شوې تر اوسه لږ تر لږه 140 طالب وسلوال وجل شوی خو د ولسوالۍ مرکز لا هم د طالبانو په لاس کې دی د پکتیا ولایتي چارواکي وای چې دغه ولایت د جانخیل ولسوالۍ د بیرتنیولو په مخې په سیمه کې د پرون سهار راهیسې ځمکني او هوایي پوځي عملیات پیل کړي دي د اسلامي دولت یا داعش د ډلې یو مشهور کمانډان ابو محمد الادناني په سوریه کې په هوایي برید کې وجل شوی دی داسې ښکاري چې دا برید په امریکا کړی وي ادناني په بهرنیو هیوادونو کې بریدونه تنظیمول نور تفصیل د اشک الله رحیم زوی ناوري
د امریکا د دفاع وزارت چارواکي وایي چې په ابو محمد الادناني برید پرون د سه‌شنبه په ورځ د سوریه په شمال کې د الباب په ښار کې شوی دی دغه چارواکي ویلي دي چې امریکا د الادناني په موټرو برید وکړ خدای نه دی ویلي چې آیا هغه وجل شوی کنه دا چې ویل کېږي چې الادناني د ابوبکر البغدادي نوروسه چې داعش خپل خلیفہ غني په دې ډله کې تر ټولو لوړ مقام درلود ادناني د اسلامي دولت یا داعش د ډلې ویان هم و او د دې ترڅنګ به یې د سوری او عراق نه بهر په نور هیوادونو کې د دې ډلې حمله تنظیم کولې د امریکا د متحده ایالاتو د تروریزم سره د مبارزې یو چارواکي چې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې فعالیتونه څاري وای چې د ادناني وجل کېدل په هغه برخه کې د ډلې ته غټه ضربه ده چې موږ زیات اندېښمن کړي وو په دې تیر څو میاشتو کې په سوری او عراق کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو په هوایي بمباریو کې د داعش ځینې مهم او سرکرده قمانداران وجل شوي دي او په تاریخي عملیاتو کې هغوی زیاتې سیمې هم د لاسه ورکړي دي د اسلامي دولت یا داعش ډلې د الادناني تر نظارت او رهبری لاندې په فرانسې بلجیم ترکی او یو شمېر نورو هیوادونو کې په عام خلکو ځینې غټې چاودنې او بریدونه وکړل عاشق الله رحیم زوی امریکا غاګ واشنگتن
خبرونه ته ایدا مورګو د امریکا د بهرنو چارو وزیر اشکارټر په ترکیه غږ کړی دی چې د اسلامي دولت ټلې په خلاف عملیاتو ته متوجه سي او د امریکا د متحدینو کوردانو سره په جګړې ناخته کیږي د یادونه ورد چې کوردان په سوریه کې د اسلامي دولت ټلې په خلاف څنګهږي د ترکیه پاس په سوریه کې د حکومت مخالفت ټلې سره یو ځای د شپږ ورځو راهیسې عملیات شروع کړی دي دوی په سوریه کې د کوردانو او د اسلامي دولت ټلې په خلاف څنګهږي ترکیه وایي چې هغوی د کوردانو یا غیر ټلې وای پی جی په ضد عملیات کوي خو دا هغه ډله ده چې د اسلامي دولت د ټلې په خلاف د امریکا د ائتلافي ځواکونو سره مرسته کوي اشکارټر ویل چې امریکا د ترکیه سره د اسلامي دولت د ټلې په خلاف ډېره مرسته وکړه او تر څومره حد چې ممکنه وو کوشش وکړو چې د ترکیه سرحد د اسلامي دولت د ټلې نه وساتي کوردانو په ورستیو کې د سوریې د منبج سیمه د اسلامي دولت د ټلې نه نیولې دغه سیمه د جرابلس نه 30 کیلومتره جنوب خواته پرته ده فرانسوي ټولنې د حملونو وروسته د عکس العملونو نه یریږي په سیکولر فرانسې کې د یو لړ حملو نه وروسته چې دوه خوای په کې د قرباني ورکولو احساس کوي مبارزه روانه ده چې د مسلمان او عیسائی ټولنې ترمنځ روغنیتي وجګورل شي د امریکا غک خبريال لوئس رمیرز په دې باره کې دا رپورت را لېږلې.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دغه رپورت په د خبرونو روسته واوري. اوس خبرونو ته ادامه ورکو. امریکایي چارواکي شک لري چې د روسي هیکرانو د دې میاشتې په لومړۍ ورځ کې د انتخاباتو دولتي ډاټا غلا کړې ده. د امریکا یو چارواکي د ان بي سي ټلویزیون ته ویل چې موږ د روسي حکومت ته په دې حق له معلومات ورکړې دي. د امریکا استخباراتي ادارې اف بي آی تر اوسه پورې لا د هغه دوه ایالتونو نمونه نه دي په ډاګه کړې چې ډاټا یې هک شوې ده، خو یاهو نیوز ویلي دي چې دغه دوه ایالتونه اریزونا او بل الینوی دي. اف بی آی د ځایي چارواکو نه غوښتي دي چې د کمپیوټري سیستم د خوندیتوب لپاره د نور اقدامات وکړي چې هیکرانو ته دا مشکل شي چې داسې ډول غلاګانې وکړي. په قرغستان کې چارواکي وایي چې د سیشن بي پورس یو مشکوک ځانمرګه د چین په سفارت موټر وخیجو چې پکې حمله کوونکي ډرایور وژل شوی او درې تنه زخمیان شوي دي. د دواړو هیوادونو چارواکو ویل دي چې دغه یو ترګر بریدو. د قرغستان ولسمشر امر کړی دی چې دغه برید په حق له تحقیقات وشي او د ترګری ضد اقدامات وشي. چین دغه حمله غندلی ده او د کوردستان د حکومت نه غوښتي دي چې په دې حق له زر تر زر معلومات راټول کړي چې دغه حمله چا کړی ده او ولې شوی ده. او کمیونیست رژیم کیوبا تیارې نیسي چې 50 کال وروسته د امریکانه لومړی تجارتي الوتکې ته هرکلی وایي. دا د دواړو هیوادونو د اړیکو سمولو د کوشش یو برخه ده. د کیوبا د هوانوردۍ د ادارې مشر الفریډو ویلي دي چې کیوبا د امریکایي تجارتي الوتکو او مسافرو ته د کیوبا ته راتګ لپاره تیاری پوره کړی دی. ویل کیږي چې په راتلونکي کې به د امریکا نه کیوبا ته هر ورځ لږ تر لږه 100 الوتکې ورځي. د امریکا قانون امریکایانو ته کیوبا ته د سیل لپاره د سفر اجازه نه ورکوي، خو ولسمشر اوباما تجارانو، جرنلستانو، تعلیمي ادارو او هغه خلک چې د خپلو خپلوانو لیدو ته ورځي اجازه ورکړې ده چې کیوبا ته سفر وکړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو سو اوریدل. پام وکړئ رپورت ته. په نایجیریا کې چې یو وخت یې په افریقایي ملکونو کې قوي اقتصاد درلود، د اقتصادي بحران سره مخامخ شوی. هلته په تیره میاشت کې د تیلو په تولیداتو کې کموالی راغلی و. نور تفصیل په دې رپورت کې واوري.
میرمن ستیلا ادیبایو چې د سرک د غاړې د یو رستوران مالک ده وایي چې هغه د خپل خوراکونو بای هم اوچته کړې ده. هغه وایي
like the price of chicken fillets that we normally buy for the shawarma has increased. The shawarma bread
د مثال په ډول د هغه نرخ نه چې مونږ به په عادي ډول د چرګانو غوښه اخیستله په هغه کې زیاتواله راغله ده. د دغه سندویچ د ډوډۍ نرخ هم اوچت شوی دی، حتی د لوګانو نرخونه هم اوچت شوی دي. نو په دې حساب د هر څه نرخونه زیات شوی او زه هم مجبور یم چې د خپل خوراکونو نرخونه اوچت کړم. هغه وایي چې اوس ډیر کم خلک په غرمه کې د سندویچ د اخیستلو لپاره راځي او دغه اوچت انفلاسیون په مراجعینو هم بد اثر کړی دی. راپورټونه وایي چې د جون په میاشت کې په نایجیریا کې د انفلاسیون یا د تورمي پولي اندازه 14.5% وه او د 2015 کال نه را په دې خوا په هغه ملک کې د انفلاسیون اندازه دومره نه اوچته شوې. د دې میاشتې په سر کې نړیوال وچی صندوق هم ویلي دي چې نایجیریا د جنوبی افریقا په مقابل کې خپل اقتصادي پیاوړتیا بایللې ده. اقتصاد پوهان وایي چې دغه اقتصادي بحران د پیدا کولو علتونه ډیر زیات دي، مګر د ټول نه زیاتې د تیلو تولید دی. په نړیواله سطحه د خامو تیلو په نرخ کې کموالی هم څه فایده نه ده کړې، ځکه چې د نایجیریا اقتصادي وضعیت د وسلوالو سرزورو کسانو د حملو په وجه هم ډیره خرابه شوې ده. هلته په نایجیریا کې د تیلو د تولید په ځایونو کې دغه سرزوري کسان د تیلو په پایپ لاینونو حمله کوي او په دې وجه نایجیریا د خپلو تیلو تولیدات په ورځ کې د 2.2 میلیونو بیرلو نه 1.5 میلیونو بیرلو ته راټیټ کړي. بل مهمه مسله چې د نایجیریا د اقتصادي بحران سبب شوې هغه په ملک د خارجي اسارو کمی دی، ځکه چې د فابریکو خاوندان د خپلو تولیداتو د وسایلو او اجناسو لپاره خارجي اسار نه لري چې هغه پرې واخلي. په لندن کې د افریقا د اقتصادي چارو د تحقیق په مرکز کې اقتصاد پوه جان اش براونی وایي چې د غدواړه عوامل به د نایجیریا د مالی کال په دویم کوارټر کې په اقتصاد سخت اثر وکړي. هغه وایي
In Q2, the manufacturing sector will have gotten even worse, and the oil sector will
have gotten worse. In the second quarter, the production of fabrics will be worse. The production of oil will be worse. مګر دغه اقتصاد پو اش براونی ګومان کوي چې سږ کال به په نایجیریا کې اقتصادي وضعیت په مجموعي ډول خرابوي، مګر توقع ده چې په 2018 کال کې به بیرته اقتصادي وضعیت رورو ښه شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو. په کابل کې درې میرمنو په خپل شخصي پیسو د کافي یو دکان پرانیست دي چې اوس ل خپل کاروبار څخه ډیر راضي هم دي. درې واړه میرمنو د سوداګرۍ او ادارې په برخه کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړې دي. دا بارانه کافي د کابل د نوي خار په یوې ګوخه کې موقعیت لري چې شل ورځې مخکې په کار پایل کړي او خپل ډیزاین شوی دی. زهرا رضایی، کبرا توسلی او جاهده شبان د دې کافي رستوران مالکان دي. دوی وی په 15,000 ډالرې چې د دوی خپل شخصي پانګه و کاروبار پیل کړي. درې واړو میرمنو اداره او تجارت د هندستان په یو پانتون کې لوسه او له هماغه پانتون نه خپل ماسترۍ اخیستي. دا مهال جاهده او زهرا له یو نړیوال سازمان او کبرا د اقتصاد وزارت سره کار کوي. دوی وی خوشاله دي چې په خپل وطن کې د سیاو کار تر سره کوي. جاهده چې د بارانه کافی ډیر مسولیت ور په غاړه دی وی هڅه کوي د بارانه کافی ډیر کارکونکو د اوناسو له طبقې
ما با کسای تانوس مواجهه کشیده ما را تشویق کردن دیگه
اتا در اوسه چې چا سره مخ شوی او موږ تشویقی اتا د فیسبوک په پاڼه هم خه نظر لیکي. تر اوسه موږ خه فیدبک اخسته او تصمیم لرو چې کارکونکو مو خزي
همچنان خانوما استخدام کنیم.
جاهدی له خزو وغوښتل چې مالی خپلواکي دې ترلاسه کړي. هغه زیاته کړه
باید خانوما درس بخونن و خودشان کار بکنن، یعنی استقلالیت مالی
خزه دی سبق وای کار دی وکي خپل مالی استقلالیت دی واخلي. کله چې اقتصاد دوی په لاس کې نو تاوتریخواله هم کمیږي. د خزه په وړاندې د تاوتریخوالي یو مهم دلیل دا دی چې دوی اقتصادي خپلواکي نه لري او کوي لري نو تاوتریخواله به هم دوی په وړاندې کم شي.
خپلواکي مالی داشته باشن خشونت هم کم میشه. زنان
سره لدی چې بارانه کافي نه وي جوړه شوی خو اخیستون کې ډیر دی چې نپتون یواله هغو ده.
راضی خواستم، بسیار فضای آرام است دیگه، برم بسیار خوشایند است. دو روز بعد
راضی دیر آرام او زل راخکون که فضا ده. دو یادری و راضی بعد حتمی دلتا رازم ده. لومنی زل پاره بینم چه پا کابل که دری میرمن پا گرد اخپل کار دلتا پر مخویه. ما پا کابل که تر اوسط دست چه نولی دلی
دیگه بسیار خوش استم که اینجا دختر آسان گرفتن.
بارانا کافی تا یواز خزن نه بلکه ناری نه هم ورزی. محمد آصف د ټولنې د زنغړو بر خلاف نظر لري او وایي دا به ډیره ښه وي چې په هره برخه کې ښځې پانګونه وکړي چې دا په خپل ذات کې د تاوتریخوالي د مخنیوي او جنسي تبعیض په ضد مبارزه هم ده.
بعضی مردم هستن که از نگاه خود فکر میکنن زیاتر
شد. زین خلق داست فکر کوي چې خزه باید لکوره و نوزی. خوز ما پا فکر پدی خاطر چې خزه خارت لون که ولری باید چې کار او سوداگری وکی.
گاندی موفق داشته باشن در آینده.
پا افغانستان که پا روسته یوانی ملسیزه که یو شمیر میرمنو وره او متوسط پانگوانی کری دی. ډیر خزو په کلتوري لحاظ د لاسي ګنډلو او خامک دوزی په برخه کې ډیره پانګونه کړې ده، خو په مدرنو او عصري برخو کې لکه کافي خرڅولو، سیاحتي شرکتونو او نورو انټرنیټي خدماتونو پر رسولو کې د پام وړ پانګونه نه ده کړې.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
قدرمن اوریدونکو پام وکړئ د رپورت ده. یوه نوې څېړنه ښیي چې هغه ماشومان چې د عمر په لومړیو کلونو کې په کورنیو کې د سټرس یا خفګان څخه ډکه فضا موجوده وي، کله چې لویان سي د روحي فشار یا سټرس د مشکلاتو سره مخامخ کیږي. څېړونکي وایي چې په کوچنیوالي کې سټرس
چې د مور او پلار ترمنځ د شخړو لکباله او یا هم د مادي تشویشونو لامل پیدا کیږي پنجون ډیره بد اغیز لري. د ویسکانسن په پوهنتون کې څیړونکو په 1500 ماشومانو باندې یوه څیړنه کړې ده. دا څیړنه د 16 کلونو څخه ډیر وخت نیولې او په هغو کسانو سوي چې د 990 لسیزې په پیل کې پیدا سوي دي. څیړونکو د دوو کسانو د مور او پلار څخه پوښتنې کړې دي چې په کور کې څه ډول روحي فشارونه وه. دوی په مشخصه توګه دا پوښتنه کړې ده چې کله چې دا ماشومان د یوې میاشتې، د څلورو میاشتو او د یوه کال وه، کورنۍ فضا یې څنګه وه. د میندو او پلارونو څخه پوښتنه سوې چې آیا دوی په خپلو کې د شخړو په اړه څه په یاد لري، او آیا د ماشوم مور د سټرس یا خفګان تجربه لري، او آیا د ماشوم مور د کور څخه د باندې ژوند کړی و. وروسته بیا کله چې دغه ماشومان د څلور نیمو کالو سول، څیړونکو د هغوی د وینې نمونه واخیستل تر څو د سټرس د هورمونونو د کچې اندازه معلومه کړي. کله چې دغه ماشومان د 13 کلونو سول، نو څیړونکو د هغوی د مغزو تصویر واخیستی. څیړونکو دا وموندله چې هغه کسان چې د سټرس یا خفګان د تشویش مشکلات یې په کوچنیوالي او 13 کلنۍ کې درلوده، د هغوی د مغزو د دوو برخو ارتباط کمزوري وه. د مغزو دغه برخې بیا د احساساتو په تنظیمولو کې نقش لري. د دغو څیړونکو څخه یو وطن بارغې وایي: یو شی چې د هغو کسانو څخه چې موږ د څیړنې لپاره خوښ کړی دی او ومومندل، هغه دا وه چې د عمر په لومړیو کلونو کې سټرس یا خفګان او په وینو کې د خفګان د هورمونونو ډیروالی په 13 کلنۍ کې د سټرس یا خفګان او تشویش سره ډیر تړاو درلود. په دغو کسانو کې د نجونو او هلکانو ترمنځ توپیر هم تر سترګو سوی دی. ځوان هلکان تر نجونو لږ سترس یا خفګان درلود، یعنی کوم نجونو چې په کوچنیوالي کې کورنۍ فضا د خفګان یا سترس څخه ډکه وه، د هلکانو په پرتله په لویوالي کې د ډیر سترس یا خفګان تجربه درلود. رازموس بارن چې د ویسکانسن په پوهنتون کې د روحي فشارونو په برخه کې استاد دی او د دغه څیړنې اصلي څیړونکی دی، وایي چې د عمر په لومړیو کلونو کې کورنۍ فضا ټاکونکې نه ده. دا ځکه چې مغزه د دې قابلیت لري چې تغیر وخوري. هغه وایي:
Certainly the brain is very plastic even well into adulthood and so
په حقیقت کې مغز ډیر تغیر منونکي دي. حتی کله چې یو شخص بالغ هم شي، تغیرات راتلی شي او هیله شته چې په دې اړه دې مداخله وشي. خو په دې خاطر چې موږ مداخله وکړو، په کار ده چې په دې وپوهیږو چې کله او څنګه په مغزو کې تغیرات راځي او باید په دې اړه ډاکټران مداخله وکړي.
د ویسکانسن د پوهنتون څیړونکي وایي چې دوی غواړي چې د ماشومانو د مغزو عکسونه واخلي او دا وګوري چې آیا په مغزو کې دغه تغیر چې په بالغو کسانو کې لیدل کیږي د ماشومانو د خفګان څخه د ډک ژوند سره ارتباط لري او کنه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
ترنو ورځونکو، هر کال د سمبولې نهمه په افغانستان کې د پیوستون او بلوڅو د پیوستون د وبخشي په افغانستان کې د پښتنو او بلوڅو د پیوستون د ورځې په منځنه کیږي او د دې ورځې تاریخي اهمیت څه دی، د کوم وخت نه او ولې منځل کیږي. د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت تخنیکی مرستیال عبدالغفور لیوال سره نوشابه آشنا مرکه کړي چې په پیل کې د همدې پښتني جواب ویلي.
د لومړي ځل لپاره ښکېلاک په چاړه د تاریخي افغانستان پر سینه باندې د ډیورند کرښې د رایسونه وروسته کوزو پښتنو او د بلوڅو په وړاندې د ظلم، استبداد او تبعیضي چلند له پیل نه وروسته د دغو ولسونو خپلواکي، د دغو ولسونو ګډ سرنوشت له ګڼو تهدیدونو سره مخامخ وو او دوی تاریخي افغانستان د خپل کور په حیث ګڼه. د همدې لپاره د 1928 کال د سنبلې په نهمه نیټه پغمان کې یوه لویه جرګه جوړه شوه او په دې لویه جرګه کې د کوز او بر مشرانو ګډون وکړ. په دغه جرګه کې پریکړه وشوه چې بلوڅ او پښتانه به هر چېرته چې دي د خپل سیاسي برخلیک او د خپل تاریخي مبارزې لپاره یو له بل سره پیوستون لري او په ګډه به کار کوي. د همدغې جرګې د پریکړې پر بنسټ د همدې ورځ نه را پدې خو د ګډې مبارزه او ګډ کار کالیزه هر کال د سمبولې د میاشتې په نهمه نیټه په افغانستان کې په لوړ مراسمو کې لمانځل کیږي.
د کوم وخت راځي چې د دې ورځ لمانځنه پیل شوې ده لیوال صاحب ساس په نظر څه ترلاسه شوې دي؟ آیا هغه مقصد چې د دې کار اهدافو یا د دغه غونډو او راټولېدلو اهدافو هغه تر اوسه پورې ترلاسه شوې دي کنه؟
د دې شاک نشته چې د دې ورځ هدف لا بشپړ نه دی ترلاسه شو. لا هم د ولسونو له بیلابیلو ظلمونو او عام وژنو څخه کړیږي. تاسو پورې چې زموږ په سیمه کې تر ټولو بده ورځ پښتنو او بلوڅو باندې ده، د هغوی شتمني لوټیږي، هغوی وژل کیږي، تروریزم په هغه خپل ټول شدت سره دغه تر باندې روان دي. مګر لږ تر لږه د دوی ګډ هوډ او ګډ ژمنه د ګډې مبارزې لپاره د یووالي لپاره لا هم وجود لري، او زه باور لرم چې د دوی را روان نسلونه به د خپلو نیکونو له همدغه هوډ او ژمنې څخه په الهام اخیستلو سره خپل همو اهدافو ته ځان ورسوي چې دوی د خپل ځان لپاره ټاکلي.
بله لیوال صاحب، لکه څنګه چې تاسو د اول پوښتنې په ځواب کې مو ویل چې 1928 کال کې د سمبلې په نهمه داسې فیصله وشوه چې دا ورځ به هر کال د پښتنو بلوڅ لخوا لمانځل کیږي په ګډه، اوس 1995 کال دی، د دې ورځ په لمانځنه کې څه توپیر ګوري؟ آیا هماغه سمبولیکه بڼه ورته پاتې ده که نه؟ په محتوا کې هم څه پاتې دي؟
زه فکر کوم په دې تیرو اووه شپېتو کلونو کې دغه ورځ په بېلابېلو سطحو باندې لمانځل شوې ده. کله ډېره پر شکو او ډېره په اصطلاح په پراخه پیمانه، کله یو څه محدوده. مګر د څه کالې د غونډې توپیر دا دی له نورو کلونو سره چې دا ځل د دواړو غاړو مشرانو پر هغو ستونزو او پر هغو ګډو مشکلات باندې خبرې وکړې چې دوی ورسره مخامخ دي، او همدا اوس هم د کوزن څخه راغلي مشران په دې ټینګار کوي چې دغه ولسونه ګډ سرنوشت لري. هیڅ وخت په دې تېرو اووه شپېتو کلونو کې پښتانه او بلوڅان د دومره ډېرو ناخوالو سره نه و مخ، او دومره وینې نه وې ترمنځ تویې شوې لکه اوس چې بهي. زه باور لرم چې دغو پېښو د دوی هغه ذهنیت بدل کړی دی، او دوی به په تېره بیا د دوی ځوان نسل به په یو بلې روحیې او په یو بل پیاوړي هوډ باندې تر دې وروسته خپلو هغه روا او مشروع مبارزاتو ته دوام.
د پښتنو او بلوڅو د پیوستون د ورځې د لمانځلو یا دغه راټولېدلو راتلونکي څنګه ګوري؟ آیا په همدغه شکل به وي که کوم بدلون به پکې راشي؟ ورځ تر بلې خلک بدلیږي، افکار بدلیږي، په سیمه کې په سیاست کې د هر نگانه بدلون راځي. نو ستاسو خپل نظر څه دی چې دا ورځ به په څه ډول ولمانځل شي، او ښکاره پیغام د دې ورځې څه دی؟
د دې ورځې ښکاره پیغام دا دی چې دغه داعیه وجود لري، دا ولسونه سره ملګري دي، دا ولسونه سره یو دي، برخلیک یو دی، سرنوشت یو دی، او همدغه ژمنه وشوه بیا د مشرانو لخوا چې دا د یو تاریخي جغرافیې د تاریخي ولس د تاریخي فرهنګي او ځای مشترک سرنوشت دی، او دوی به په دې اړه بې تفاوته نه پاتې کیږي او په ګډه به کار او مبارزه کوي.
ډېره مننه لیوال صاحب کور ودان.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، اوس په مکری څو لنډو خبرونه ته. د پکتیا ولایتي چارواکي وایي د دغه ولایت د جانخیلو د ولسوالۍ د بیرته نیولو په عملیاتو کې چې له تیرې ورځې راهیسې پیل سوي، تر اوسه لږ تر لږه 130 طالب وسلوال وژل سوي، خو د ولسوالۍ مرکز لا هم د طالبانو په لاس کې دی. د پکتیا ولایتي چارواکي وایي د دغه ولایت د جانخیلو ولسوالۍ د بیرته نیولو په مخه یې په سیمه کې له پرون سهار راهیسې ځمکني او هوایي پوځي عملیات پیل کړي دي. د پکتیا د والي ویان نقیب احمد اتل امریکا غږ ته وویل هوایي عملیات د ناټو قاطع ماموریت د ځواکونو په ملاتړ
مختزي چې تر دې مهاله په کې لشته لږه یو سلو شل وسلوال وژل سوي او ګڼ نور ټپیان دي. د اسلامي دولت یا داعش د ډلې یو مشهور قومندان ابو محمد العدناني په سوریه کې په هوایي برید کې وژل سوی دی. د امریکا د دفاع وزارت چارواکي وایي چې د ابو محمد العدناني په موټر برید پرون د سه شنبه په ورځ د سوریه په شمال کې د الباب په شار کې سوی دی. دغو چارواکو ویلي دي چې امریکا د العدناني په موټر برید کړی خو دا یې تایید نه کړی چې آیا هغه وژل سوی کنه. داسې ویل کېږي چې العدناني د ابوبکر البغدادي څخه وروسته چې داعش یې خپل خلیفه ګڼي په دې ډله کې تر ټولو لوړ مقام درلود. عدناني د اسلامي دولت یا داعش د ډلې ویان هم و او د دې تر څنګ به یې د سوریې او عراق څخه بهر په نورو هیوادونو کې د دې ډلې حملې تنظیم کولې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر اشکارتر په ترکیه ژغ کړی دی چې د اسلامي دولت ډلې په خلاف عملیاتو ته متوجه اوسي. امریکایي چارواکي شک لري چې د روسیې هکران د دې میاشتې په لومړۍ ورځ کې د انتخاباتو دولتي ډاټا غلا کړې ده. د امریکا یو چارواکي چې د ان بی سی تلویزیون ته وویل موږ د روسیې حکومت ته په دې هکله معلومات ورکړي دي. د امریکا استخباراتي ادارې اف بی آی تر اوسه پورې لا په هغه دوو ایالتونو نمونه نه دي په ډاګه کړي چې ډاټا یې حق سوی ده. یاهو نیوز ویلی دی چې دغه دوه ایالتونه اریزونا او بل الونی دی. اف بی آی د ځایي چارواکو څخه غوښتي دي چې د کمپیوټري سیستم د خوندیتوب لپاره دي نور اقدامات وکړي چې هکرانو ته دا مشکله سي چې غلا وکړي. خبر مون اوریدونکو اوس په مکری د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ده. په کابل کې باندې اسمان ځای ځای اوریدوي. د تودوخه لوړه درجه 28 او شپه ته به هوا لښته سموي 12 درجه بسې. په کندهار کې به هم نن اسمان شین وي. د تودوخه لوړه درجه 28 ټټه 28. په هرات کې به هم نن اسمان شین وي. د تودوخه لوړه درجه 28 ټټه 29. په غزنی کې به نن اسمان ځای ځای اوریدوي. د تودوخه لوړه درجه 28 او شپه ته به هوا لست سړوي 14 درجه بوي. په کندوز کې باندې د تودوخه لوړه درجه 28 وي، ټیټه به 23 وي او اسمان به شین وي. په خوست کې نن د باران د اورېدو احتمال شته. د تودوخه لوړه درجه 28، ټیټه 22. په مزار شریف کې به هم نن اسمان شین وي. د تودوخه لوړه درجه 15 او شپه به هوا معتدله وي، 26 درجه بوي. په فراه کې باندې د تودوخه لوړه درجه 19 وي، شپه به هوا شپږ ویشت درجه سي او اسمان به شین وي. او په هلمند کې به هم نن اسمان شین وي. د تودوخه لوړه درجه 28 ټیټه 28 اټکل سوی ده. د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ دا نیم ساعته پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونږ سي چې نیم ساعت وروسته بیا هم موږ ستاسو په خدمت کې یو. موږ په دوهمه خبرونه کې تاسو ته به د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې تازه معلومات درکو او کولی سي درنو اوریدونکو چې خپل نظریات پښتنې زموږ ته د فیسبوک د لارې او هم زموږ د ویب پاڼې د لارې تاسو کولی سي چې خپل معلومات حاصل کړئ. زموږ د ټلیفون نمبر دی 202-419-1014 او کولی سي چې په محلي نمبر باندې هم موږ ته زنګ ووهئ. زموږ محلي شمیره ده 100-00 او یا باندې. همدا اوس د تاریخ پرونی همکاران حاضر دي. دوی په فلند وخت کې تاسو ته د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې تازه معلومات درکړي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.